ستړي مشه دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي فرخنده صد او ټکنیکی مرګری اسحاق امیری نه کې دي احترامونه منی په خوست کې مشتا هغه کډوال چې د چمالی ودرستان نه د عملیات له وجې اوریدلی وو دا وی د راتګ د دویم پړاو پیل شوی دی. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په سر کې درته د 15 بجو خبرونه فرخنده اسد باندې
السلام علیکم. لمړی د خبرنو سټی کی چارواکی وای په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو شپک سلوي کورنۍ نن پاکستان ته ستنی شوې دي. افغان حکومت وای د مارچ تر لمړی نیټه نه له پاکستان خپل هواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنیدلو عمل باید د افغانانو په خوخه وي. او د ایران یو عدالت وای دغه هواد د جاسوسۍ په تور درې ماحولیاتي کارپوهان تیر ورځ نیول دي. د خبرونو تفصیل. چارواکی وای په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو شپږ سلويخت کورنۍ نن پاکستان ته ستنی شوې دي. په غلام خان کې چارواکو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته ویل دا کورنۍ د غلام خان لارې ستنی شوې دي چې د بنو د بکاخیلو کیمپ ته په رسیدو به یې نوملیکنه کیږي او بیا به په شمالي وزیرستان کې خپلو کلو ته ستنیږي. چارواکو ویلي دوی د 500 کورنیو د ستنولو پلان جوړ کړی و خو نن ټول شپږ سلويخت کورنۍ ستنی شوې. چارواکو هم ویل نن د کډوالو د ستنېدو په دې دویمه مرحله کې به شاوخوا 3309 کورنۍ خپلو سیمو ته واپس ځي. د منځنۍ کورمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شول خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضه ورکولو وعدې نه دي پوره کړي. تر 300 زیاتو کسانو دا غوښتنې پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال وکړې. د مظاهرې یو مشر پټان عبدالخالق پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
چمو کوم کورونه په پرشن کې وړاندې په 2009 په 2008 کې هغه اړان کورونه 2018 کې هم په سرو کې نیسه وو. 18000 متصیرون ته واکسی ورکړی دی او 18000 متصیرون ته کوم واکسی پکې دی 25000 روپۍ هغه نن ورځې پرې ایمو متصیرون ته نه دی ملو.
احتجاج کوونکو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو نن بعد ګورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي. حکومتي چارواکو په دې لاس نه دي ویلي خو سمو د وړاندې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو په سیمه کې چې د چا کور په مکمله توګه ړنګ شوی وي هغه ته به 3 لک او چې لږ خراب شوی وي هغه ته به 1.5 لک روپۍ ورکول کیږي. د سواد کمی جرګې غړي وای حکومت له دوی سره پر کړی تړون عمل پیل کړی او لا خستل شو ګامونو ډاډه دي. د سواد کمی جرګې مشر زاهد خان پرون ماخام مشال ریډیو ته وویل اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او کورستو حکومتي چارواکو خپل ژمنې سرته ونه رسولې نو خپل احتجاج به بیا پیلوي.
چې پښتوته دربی راغلی دا کوم اثر چې شنی وي یا نور ستونزې هغه ختم شي. د لکه د ایکسپریس وی د خلکو په ټوپه مس کې تیرو نو موږ چې راته سواد د سیم په غاړه لړش نو هغه کوم مغی موږ سره وعده کړی چې دا د سیم په غاړه زی.
زاهد خان زیاته کړه چې د تیر اتوار په ورځ په خوازه خیل کې د چیک پوسټونو پر ضد شوې مظاهره وروسته چې پولیسو کومې مقدمه جوړې کړې وي هغه به هم انن له کمشنر سره د ملاقات په وخت ختم کړل شي. افغان حکومت وای د مارچ له لومړۍ نیټې نه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر باید د افغانانو په خوخه وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو ستنیدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. پرون پاکستانی میډیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی و چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنیدلو لپاره دې نوملیکنه وکړي. د ایران یو عدالت ویلي دغه هیواد جاسوسۍ په تور درې ماحولیاتي پوهان نیولې دي. تېره ورځ دغو کسانو گرفتاری له هغې وروسته شوې چې په 1300 اونیو کې په دغه هیواد کې ګڼ خلک ونیول شول او یو مشهور ایرانی نژاده کینیډایي ماحولیاتي کارپوه په ایرانی بند کې مړ شو. د عدالت ویان غلام حسین محسنی نیم سرکاري خبري ایجنسۍ فارس ته تېره ورځ ویلي دغه درې واړه کسان په جنوبي ضلع هرمزګان کې نیول شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دغه کسان د بهرنۍ حکومتونو لپاره د ځینو حساسو او ماحولیاتي معلوماتو د راغونډولو په تور نیولې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق یو عدالت له هغې وروسته د ترکی 15 ښځو ته د مرګ سزا ورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدلو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یوځای کېدو له وجې د عمر قید سزا ورکړې ده. جج عبدالستار اویل عدالت دا سزاګانې له هغې وروسته ورکړې چې د ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو، د دې ډلې له غړو سره د لوجستیکي او په ترهګرو حملو کې د مرستو ترڅنګ د داعش له غړو سره د خپلو ودونو اعتراف وکړ. د عراق چارواکو لږ تر لږه 1500 ښځې او 600 ماشومان د داعش ته وسلوالو او یا د دې ډلې د غړو خپلوانو په توګه نیولي دي. نن په سویټزرلند کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپله 23 کلنې غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا چپری د اروپایي ټولنې او سویټزرلند بندیزونه دي هم وینا کوي. په جنیوا کې دا غونډه به د مارچ تر 23 پورې دوام لري. اروپایي ټولنې او سویټزرلند پر علي رضا له دې کبله جدا جدا اقتصادي بندیزونه لګولي او هغه تورن کړی چې د ایران د پخواني لوړپوړي څارنوال په حیث د کار کولو پر مهال د بشري حقونو سرغړونو، د بې ثبوته گرفتاریانو، د قیدیانو حقونو نه منلو او د سزاګانو د زیاتولو لپاره ذمہوار دی. او بل خبر دا چې په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت د بیګاش په لوبه کې کراچۍ کینګز ټیم د پېښور زلمی لوبډلې ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. نن بعد د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیم کې د کراچۍ کینګز او لاهور قلندر ترمنځ لوبه کیږي. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږه همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي: د کورمه خلکو هم په احتجاج لاس پورې کړی دی، د دوی غوښتنې څه دي؟
مونږ په سنخل کورم کې مونږ ډېر زیات احتجاجونه وکړو، مونږ ډېرې غوښتې وکړې، خو زمونږ آواز څوک نه واوري. مونږ مجبور شو چې مونږ دلته پېښور ته راغلو.
په سواد کې د احتجاج نه پس د خلکو غوښتنې منل شوې دي. یو مشر وایي
چې پښتو ته دربي راغلي ده، کوم اثر چې پرې شوی وي یا نور ستونزې هغه هم ختم شي، یا کوم اف آی آر چې شوي وي اف آی آر به هم واپس اخلي.
په جنوبي وزیرستان کې د ولس د شکایتونو لپاره فوز یو نمبر جوړ کړی دی. یو خبریال وایي
میجر جنرل نعمان زکریا سره ملاو شي بیا دا یو نمبر هم جاری کا ویل چې په ساوت وزیرستان محدودو علاقو کې خلکو ته کوم قسم کمپلینټ وي چې فوز باندې
دغه نمبر سره دی. د مشال خبرونه واوري. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د ګول یا دوشنبه په ورځ له افغانستانه د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو دویم پړاو پیل شو. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل دوی نن شپږ سلویخ کورنۍ له غلام خانه واړولې. پامیر ساحل پی نور تفصیل درکای.
لنن له افغانستان د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو دویم پړاو پیل شو. د پليټیکل انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی د 500 کورنۍ د ستنولو پلان جوړ کړو، خو نن ټولې شپږ څلوېخت کورنۍ له غلام خانه واړولې چې د بنو د بکخېلو کیمپ ته پر رسیدو به نوملیکنه کیږي او بیا به په شمالي وزیرستان کې خپل کلیو ته لیږدول کیږي. د شمالي وزیرستان پليټیکل ایجنټ کامران افریدی د خالی پر ماخام مشال راډیو ته ویلي ول له افغان چارواکو سره خبري کړې دي او په خوست او پکتیا کې اوسیدونکو وزیرستانیان د غلام خان لاري خپل کلیو ته ستنوي. د ویلي ول په دې پړاو کې ټول 3329 کورنۍ خپل کلیو ته استوي. د افریدی په خبره ستنیدونکو کورنیو ته ډوډۍ، ترانسپورت او طبي اسانتیاوې ورکوي او پر غلام خان د انتظار پر وخت یې د ښځو او سړیو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ کړي دي. تیر کال هم په افغانستان کې پرتې د شمالي وزیرستان 4000 کورنۍ د بکخېلو کیمپ ته لیږدول شوې وي. کامران افریدی زیاتوي چې د کډوالو د واپسې پر مهال به د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او خوست کې پرتو نورو وزیرستانیانو ته هم د نوملیکنې فارمونه استوي او د هغوی د ستنولو لپاره به هم تیاری نیسي. د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لکونه کسان کډوال شول چې زیاتره یې بنو او د خیبر پښتونخوا او پاکستان نورو برخو ته ولاړل، خو زرګونه کورنۍ افغانستان ته واوښتې.
د مشال ریډیو
د نه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مندنۍ کورمی په لسګونو کسانو د خپل غوښتنو په حق کې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شو کورونو په سروې کې د شاملېدو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کوي. مظاهره چیانو اعلان کړی چې نن به د خیبر پختونخوا گورنر د کور مخې ته احتجاج وړي. د عبدالحی کاکر دا راپور له پامیر ساحل په غږ کې اورو.
د منځنۍ کورمې تر 300 زیات کسان پرون مازیګر په گاډو کې پیښور ته ورسېدل او له رسېدو سره سم یې د پیښور پریس کلب مخې ته پرلت واه. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولې ول چې ور باندې یې خپلې غوښتنې لیکلې وې. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکړل. مظاهره شان وای چې په 2008 او 2009 کال کې په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او پر دې محل خلک بیکوره او په زرګونه کورونه یې وران شول. نو دوی په خبره په 2012 زیږیز کال کې بیکوره شوي ستانه شول، خو حکومت لا د دوی د کورونو د جوړولو او معاوضه ورکولو وعده نه دی پوره کړی. د مظاهره چانو یو مشر پټان عبدالخالق د خپل حقوقونو په اړه مشال راډیو ته وویل
چې موږ کوم کورونه په پرشن تیراندی په 2009 په 2008 کې هغه نن کورونه د 2018 کې هم په سرو کې می سوو خو یعنی 18000 متصیرون ته واپسی ورکړي دي. هغه کوم واپسی پکې دي 25000 روپۍ هغه نن اورېږي پری ایمو متصیرون ته نه دی ملو سو سان لا کوم پری دی خان کوسی کې په پرشینو کې راو غریبون کورونه نه دي. نن دا کورونه سرو کې نه خلی په واجی دي تر تاسو د خیبر ایجنسی څخه د کار دي. حالانکه هغه د 200 سال دغه علاقې ته وو چې ګورنر خیبر پختونخوا 8 کروڑ روپی ان 38 حلقه ودرول سره دي حلقه ایمنی نشته. نو دا یو کچیر د مو ایمنی نه دی. دغه علاقې کې خلک څو د مو پوند آرمی ته ورکړل شي د اډمنستریشن ته ورکړل.
یو بل مشر شوکت خان میرباغ وویل چې د ستونزو په اړه په منځنۍ کورمه کې هم مظاهره کړي، خو له چارواکو څخه تر نهیلي کېدو وروسته مجبور شول چې د احتجاج لپاره پیښور ته مخه کړي.
کوم ایجنسی کې موږ ډېر زیات احتجاجونه وکړو او زموږ اواز چوک نه واوري، موږ مجبور شو چې موږ دلته پیښور ته راغلو. حکومت دا ویل چې تاسو به موږ ورځې ډېر په دغه ورځو کې به موږ کار وکړو، ډیډلاین پوره شي او زموږ مطالبات منظوري نه شي.
مشال راډیو د حکومتي دریځ معلومولو لپاره د کورمی پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. مظاهره چیان وایي چې دوی به نن د گورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې درته د سواد حال درکو. سواد کمی جرګوای چې حکومت له دې سره په کړي تړون عمل پیل کړی دی او د اوس لپاره له شوي ګامونو ډاډه دي. دا تړون د تیر جمعې په ورځ له هغه وروسته وشو چې سیاسي او مدني فعالانو په سواد کې احتجاجي مظاهره اعلان وکړ. د جرګې مشر زاهد خان مشال ریډیو ته ویلي چې نن به د سواد له کمشنر سره ویني او د ترهګرۍ هغه مقدمې به ختموي چې پولیسو د تیر اتوار په ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد جوړې کړې وې. د عبدالحی راپور د نجیب امیر پغک.
نن د حکومت او سواد قامی جرګې ترمنځ د شوي تړون نه ورځې پوره شوې او د سواد قامی جرګې مشر زاید خان وایي چې ځایي انتظامی په تړون کې پر شوو ژمنو عمل پیل کړی دی. نوموړي پرون ماښام مشال راډیو ته وویل چې دوی اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که بیا هم ژمنې سرته نه رسیږي نو د احتجاج لاره به خپلوي. د سوات ولسی او پوځي چارواکو له هغې وروسته سوات قامی جرګې ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. کله چې تیره اونۍ د سوات مدني او سیاسي فعالانو په منګوره کې د مظاهرې اعلان وکړ، تر دې وړاندې د تیر اتوار په ورځ هم په لسګونو کسانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې پر چیک پوسټونو دې خلک نه ځورول کېږي. خو له دې مظاهرې وروسته پولیسو پر تنظیمونکو مقدمه جوړه کړه چې په غبرګون کې د یوې بلې مظاهرې اعلان وشو. ټاکل شوی وه چې د منګورې په مظاهره کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم ګډون کوي، خو تر مظاهره وړاندې حکومت د سوات ته خلکو غوښتنې ومنلې. له دې وروسته منظور پښتون سوات ته تګ وځنډاوه، خو ډاکټر سید عالم مسعود پرون سوات ته ولاړ او د قومي جرګې له مشرانو او نورو فعالانو سره یې ولیدل. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې خلکو پاسون پیل کړی او هغه ویره چې په زړونو کې پرته وه هغه یې اوس ماته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه پاسون به دوام لري.
په دې کې به هر پښتون خپل کردار لوبوي، د ووټ سره به داسې تعلق نه وي، دا به سیاسي پارټي نه، خو چې کله دا خپل یوځای شي دا ټول حقوق به وګټي، دې به د وسایلو وګټي، دې به د مړو تپوسو کې، دې به مسینګ به ختم شي، د بې عزتۍ به ختم شي، د ټولې مسلې په اتفاق بنل کیږي.
په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ تر درنې وروسته د پښتنو په نورو سیمو لکه باجوړ، شمالي وزیرستان، سوات، ملاکنډ او ژوب کې د مدني فعالانو لخوا د مظاهرو لړۍ پیل شوې ده. زیاتره مظاهرې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې او د پښتنو د ماورا عدالت اولاد در ککړل شو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په اړه شوې دي. حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې دغه غوښتنې به مني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. د نکیب محسود پلار تیر ورځې یو خبري غونډه ته وینا کړې ده او داغې نه پسې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود سره ځانګړې خبرې کړې دي. په دې اړه باندې د سیلاب محسود راپور.
پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال په ډېر اسمیل خان کښې ملک محمد خان چکم په کراچۍ کښې د پولیس فورس په مورای عدالت کاروایۍ کښې وژلي ځوان نقیب الله مسعود پلار دی. د یوې مطبوعاتي غونډې نه د وروسته د مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې دي. ملک محمد خان صحیح لې لاري وار وای ځنې
زه د پاکستان د حکومت نه یا پاکستان د کورټ نه زه بالکل مطمئن یم. ما د انصاف مطالبه کړی وه، هغه مطالبه د مدعی بالکل شمانی. او بل د پاکستان اداری دی، ایس آی دو، ایم آی دو، پولیس دی، رینجر دی، ایف سی دی، دا حکومت دی، دا مو د طرفه ټارګټ نه دی، دا ټول د مو امنیتی دی. د په تاون سره زه کور ته ورسېدل، د مو د طرف نه ټارګټ یو انور ده، یو سټاف ته یو حکم ورکوي نه، دا د مو ټارګټ دی. یې دغه په مقابل شه مو سپریم کورټ ته کیس داخل کو، ان شاء الله چې سپریم کورټ کې مو خبره دی مشتا کو، دا د مو ته د مطمئنه دی.
د نقیب الله مسعود قاتل راو انور په باریک شویایی چې دا هغه خلاصای نشته، اخر به خپل انجام ته رسېږي.
په پاکستان شهنه وي حکومت لګیا دی، ادارې لګیا دي، دو نیوشي که بهار وي دو نیوشي، دو مشته رو بیا مشته ته انصاف ملاویږي. کابونه نیوشه دته تلوار بیا هم پروت په عمر په قدم مو د ما تلوار ورته پروت په بهار ده، د ژوند صحیح دی، د خو روسي وو دی، د تلوار ته تلوار خو بیا هم لور دی.
ملک محمد خان دا تنا هم وکړه چې ځنې قوتونه او کسون د نقیب الله مسعود شهادت د ریاست په خلاف د ذاتي اغراضو دپاره نه استعمالوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. د فاټا سیکریټر چارواکي وایي چې دا مهال په مختلفو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیس او تیلو د ذخیرو موندلو لپاره ابتدایي سروې روانه ده، خو تر دا مهال په دې اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. په فاټا سیکریټر کې د مدنیاتو او صنعتونو د څانګې مشر سعادت الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیس د ذخیرو د شتون په اړه د څو کلونو نه رسنۍ او ولس خبرې کوي، خو له دوو کالو راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د ذخیرو د میندلو لپاره ځینو کمیانو ته اجازت ورکړی، خو تر دا مهال کره معلومات نشته.
دا خلک وایي پروف نه دی، پروف هغه ته وایي چې کله هغه راوځي بیا هغه چې وباسي او هغه استیمیټ لګي هغه پروف به وي.
سعادت الرحمن وویل چې دا مهال په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د سروې او میندلو کار روان دی. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه کومې سیمې دي نو موړې وای.
نارث وزیرستان ایجنسی کې دا افر بنو چې ده کنا دا ایریا افر بنو نه دا میرانشاه پورې دا ایریا دی. د ساوث وزیرستان ایجنسی هغه صدرن بیلټ دی دا ایف آر ڈی اے خان کے دے لکی مروت ایف آر لکی مروت کے توان دے اور دا سے ایف آر کو آٹ کے دا دے کے توان دی اور اس پر دا وائما چے دا سے کون اموا یا آغا نا دے شوے ایکسپلوریشن روان دے.
لے رحمان نمو پختل چی دا دی سروے او تیلو دا مندولو کار مکم مکم کمپنیانو تور کڑے دے نو حقا وائی
او جی ڈی سی ایل ام دے ماری گیس ان پیٹرولیم ام دے تلو دے او مول والا دی تقریباً لس دوالس کمپنیا دے اشتا دے کے دا آئیلن گیس والا اخپل آغا کے پی او جی سی ایل والا ام اشتا.
سادت رحمان دیا تبی چی دا تیلو گیس دا زخیرو کرا معلومات تر لاسا کول او دا ثابت اول چی مقدار سمره دی یو گود محاله پروژه ده او لک تر لگه 15 کاله وخت به واخلی. خدا د خوشاله خبره ده چې د موجوده سروې نه دا معلومه شوې ده چې د غوسیمو کې د تیلو او د ګیس د ذخیرو آثار شتون لري. لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیس ذخیرو معلومولو لپاره مختلف پروژې عملی شوې دي. په دې لړ کې سو کاله مخکې په کرک او کواټ کې د ګیسو ذخیره وموندل شوه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د پوځي چارواکو د حکومتي شکایتونو په چک پوسټو باندې د مسلو په لړ کې د ټلیفون یو نمبر جوړ کړی دی چې په دې باندې ولس شکایتونه کولی شي. په دې اړه باندې سیلاب محسود دا تفصیل راکړي.
په سویلی وزیرستان کې د امنیتی فورسز جنرل افیسر کمانډینګ نمان زکریات د یو ملاقات په دوران کې مسعود خبریالون ته ویلي دي چې د سویلی وزیرستان کا باجونتا د امنیتی فورسز د چارواکیو او سپایانو له طرفه د تیری زیاتی سک قسم شکایات وی مشتره رسولای شي. دغه مقصد د پاره نمان زکریا خبریالون ته د ټلیفون دا نمبر وشولای دی. نہا شپیر پنجا دوا یو دوا اتا چلور اوام پدغا بریکش یو خبریال حمزہ مسعود سویائی واروائی زنے
آرمی اوور سرا چکین علاقائی خلق ہے پدر پمان سے گیپ چتا دے چکر اڈا ورس پی جمع مسجد ساتھیون نش پخفلا چکلا جیو سی نائن ڈیویشن میجر جنرل نومان زکریہ سرا ملاو شی بیا دا یو نمبر ہاں جاری کا ویلیچے پساوت وزیرستان ماسیدو علاقہ سے خلق تا کم قسم کمپلینٹ وی چیک پوسٹ بندے یو عام فوجین یا یو سیکیورٹی چیکن الکار وی کا آخ خلق تنگاوی ہاں خلق کمپلینٹ کرلا شی ویر سارا کا پا علاقہ سے کچرے لینڈ مائنز بھی بارودی مواد بھی ویر سارا کی لونا بم بھی کچالی دلائی بھی آم پا دا نمبر بندے کمپلینٹ کرلا شی زخپل دا وی ہے دا نمبر چیکن جاری شد آرمی او ویر سارا چیکن علاقائی خلق
جنرل افیسر کمانڈنگ دا ہاں زیادہ تکڑے دا چھ دے شکایتونو دے اندراج نا علاوہ کا بالیون دا ہاں کا والا شی چھ پسیما یا پخپلو کلیو کرونو کشے سک کے سم مائنونا اونا چھو دے دلی بامونا وینی دا غوی سم دستی اطلاع دے ہاں بھیشتا دے دغی ٹلیفون پا دغی نمبر رساوی چھ دے خلقو خاصوصا دے وڑو بچانو جواند وش غورل شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
ٹولنا او سختری جی
کلا زور او جبر باندھے یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق رخفل فکر نا غیر اظہار نا منی کوی
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویہ دا چی دا انسان پا مختلف واقعات اس دا اغر دی عمل سری
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
چې زمګا واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورګی اوریدونکو پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې تر اوسه یې تر 2000 زیات هغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنیو یې داوه کړې چې هغه له درک دي. دا خبره د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود چې د پرون ماخام له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. نوموړي ته د غورزنګ لخوا له درک کسانو د نومونو راغونډولو کار سپارل شوی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
پښتون تحفظ مومنټ چې په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ بیا تر لسمې نیټې پورې د خپلو غوښتنو په حق کې پرلت والی، په هغه کې د ځینو نورو ترڅنګ د غوښتنو هم شامل و چې لادرکه پښتانه دی عدالت ته حاضر کسي. وروسته چې حکومت له دوی سره کوم لیکلی تړون وکړي په هغه کې د دې خبرې وضاحت په مبهم انداز کې شوی و. خو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود چې ورته غورځنګ د لادرکه کسانو د نمونو راټولولو کار سپارلی، پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه له ده سره د 2000 زیات لادرکو کسانو نمونه ثبت شوی دي.
تقریبا 2000 ته اپتا خو زموږ د نورو ملګرو سره د لاسه جان پېچان والا یا مختلفو علاقو څخه داسې مشران وي چې د مو فا لینک بیلیا طرف دوه فاند لري په هلا.
بلال مسعود زیاته کړه چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې تر 200 زیات غورک کسان خپل کورونو ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د پاتې کسانو په اړه د فوج له لوړپوړو چارواکو سره ناستې شوی او هغه ورته ویلي چې د لادرکه کسانو نمونه وروړي، خو البته د دې تصدیق کوونه سو چې آیا دوی ته داسې ویل شوي او کنه. د بلال مسعود په وینا له ده سره په فهرست کې د شمالي او جنوبي وزیرستان، سوات، ملاکنډ، کراچي او پېښور د کسانو نمونه دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع ډېره حساسه ده چې تور یې تل پر فوج لګېدلی، خو فوج بیا همیش د خلکو د لادرکه کولو څخه انکار کړی دی. بلوچستان او سندیان هم دا تور لګوي چې د دوی سیاسي او مدني فعالان ورک کړل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د پښتنو یو غورزنګ په رسمي توګه دا ستونزه راپورته کوي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر شرمد ایډوکیټ چې پخپله هم په پخوا کې د لادرکه کسانو ستونزه راپورته کړې وه وای
په یقین سره خو سړی ویلې نشي په دې ملک کې څنګه تجربه راوځي، خو به هر حال اواز پورته کول چې دی نو دا خپل ځان یو مثبت قدم دی او دا یو ډیر د جرأت قدم دی. ورکو خلکو مطلب چې دا چغه چې دا د دې لپاره چې 200 کسان راوځي شو نو دا هم امکان شته چې مطلب چې نور خلکو مطلب چې په دلیل او مطلب چې په دې باندې لکه خپل مور او پلار سره خپل خاندانونو سره راغشي.
د موضوع د حساسیت لپاره حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن په خواني مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د 2010 کال د اکتوبر پر 11 نیټه د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلو چې د لادرکه کسانو په شمیرو کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی.
اوبدون کو تاسو مشال لري ته وګي د غراپور مو ووریدو په دې راپور کې چې کوم داوه شی وو چې دومره کسان د پښتون ژغورنې غورزنګ ته د نمونه ورکړل شوې دي. تر دا مهال دا معلومه نه ده چې دغه کسان له څه وجه لادرکه شوي دي او چا وړي دي، خو پښتون ژغورنې غورزنګ داوه کوي چې دوی ته یې کورنو ویلي دي چې د ډېرو مدونه دغه کسان لادرکه دي چې شمیره د 2000 پورې ده. په دې اړه باندې په پراتونکو خبرونو کې د مشال ریډیو پراتونکو ورځو کې نور تفصیل هم تاسو ته وړاندې کوو او په دې باندې تحقیق کوو، خو د یوې وړې تمې نه پس درته بیا زموږ همکار فرخنده اسد د خبرو لنډیز بیانوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مون
منگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ خپل دا او چټونه دي پارلمنت کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو لنډیز د فرخند اسد.
چارواکي وای په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو شپک سلويخ کورنۍ نن پاکستان ته ستنې شوې دي. دا کورنۍ د غلام خان لارې ستنې شوې دي چې د بنو د بکاخلو کیمپ ته په رسیدو به یې نوملیکنه کیږي او بیا به شمالي وزیرستان کې خپل کلو ته ستنېږي. د منځنۍ کورمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شول، خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضو ورکولو وعدې نه دي پوره کړي. تر 300 زیاتو کسانو د غوښتنې پرون د پېښور پرس کلب مخته د احتجاجي ناستې په وخت وکړي. د سوات کامی جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل پیل کړی دی او اخیستل شوو ګامونو ډاډ لري. د جرګې غړي وایي اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او وروسته حکومتي چارواکو خپل ژمنې سرته ونه رسولي نو خپل احتجاج به بیا پیلوي. افغان حکومت وایي د مارچ لومړۍ نیټې نه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدلو بهیر باید د افغانانو په خوښه وي. پرون پاکستانی میډیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی و چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنېدو لپاره د نوملیکنه وکړي. د ایران یو عدالت ویلي دغه هیواد د جاسوسۍ په تور درې ماحولیاتي پوهان نیولي دي. تېره ورځ دغو کسانو گرفتاری له هغې وروسته شوې چې په 1300 اونیو کې په دغه هیواد کې ګڼ خلک ونیول شول او یو مشهور ایرانی نژاده کینیډایی ماحولیاتي څیړنکار په ایرانی بند کې مړ شو. د عراق یو عدالت له هغې وروسته ترکی 15 ښځو ته د مرګ سزا ورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا ورولې. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ کرکټ ټورنمنټ د بیګا شپې په لوبه کې کراچۍ کینګز ټیم د پېښور زلمی لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. نن به د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټېډیم کې د کراچۍ کینګز او لاهور قلندر ترمنځ لوبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پینیمو وجود خبرونو لنډیز مو د فرخند اسد نو ورته اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداري مهم ټکی دته نجیب عامر وړاندې کوي.
ورسپانه اساس د نن ورځې په اداریه کې لیکي کسه هم فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې ادارې دم غړې ته د پاکستان نوم د مالی بدعنوانۍ په سار لیست کې نه ده شامل کړی او پاکستان له درې میاشتې مهلت ورکړی دی، خو دغه هیواد له به په کار وي چې په دې موده کې خپلې نیمګړتیاوې ختمې او د ځان سپیناوی وکړي. ورسپانه لیکي په پاریس کې د یاد ادارې له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړل شوی، خو ورته به پکار وي چې ترهګرو د مالی معاونت لپاره د پیسو د مینځلو یا منی لانډرنګ مخنیوی وکړي یا په بله معنی داسې اقدامات وکړي چې ترهګر د تورو پیسو سپینولو ته لاره پیدا نه کړي. ورسپانه لیکي که پاکستان په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو د ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه چې د پاریس په غونډه کې امریکي او برتانیې دا تجویز وړاندې کړی و چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي. ورسپانه لیکي حکومت لا پکار دی چې د عملی اقداماتو په کولو سره ځان د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو د لیست څخه وژغوري، ځکه چې کدا سي وشول نو دا به ملي وقار ته صدمه ورسوي. مشرق ورسپانې د مسلم لیگ نون ګوند د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبرې راخیستي چې په سرګودا کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هغه د نواز شریف مقدمه یا دوسیه د ولس مخې ته نه ده راوړې، بلکې د پاکستان مقدمه یې د دوی مخې ته راوړې ده. نوموړي ویلي د سینټ له انتخاباتو د ملک ته یو لوی سیاسي ګوند مخنیوي کول د ولس منډیټ یا رای سره جفا کول دي. ورسپانه لیکي اوس چې د الیکشن کمیشن د پریکړې له مخې د مسلم لیگ نون نماندان یوازې په آزاد حیثیت په سینټ الیکشن کې برخه اخیستې شي نو له سیټونو ګټلو وروسته بیا د دوی خوښه ده چې د مسلم لیگ نون سره پاتې کیږي او که د پیسو په زور یې نور ګوندونه له ځانه سره کول شي. او ډیلی ټایمز بیا په خپل اداریه کې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون ته کتنه کړې چې څنګه د عیسوي مذهب ژوند اغیزمنه کړې ده. ورسپانه لیک کې د یک شمې په ورځ د روم په زاړه ښار کې د خلکو احتجاج د پاکستان په شمول په ګرد نړۍ کې د عیسوي مذهب سره خواخوږي ښکاره کوله. ورسپانه لیک کې په دې احتجاج کې د آسیا بیبي په نوم د هغې عیسوي مذهب پاکستانی میرمنې خاوند او لور هم ګډون وکړ، څوک چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور بندې ده. ورسپانه لیکي د آسیا بیبي کیس عین هغه وخت نړیواله توجه حاصله کړې وه چې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي د آسیا بیبي په حق کې د بیانونو له ورکولو وروسته ووژل شول. ورسپانه لیکي پاکستان کې اوسیدونکي عیسویان د مذهب د سپکاوي د قانون له وجې په پرله پسې ډول اغیزمن کیږي. ډیلی ټایمز لیکي سړی هیله کولی شي چې دروم احتجاج به پاکستان دې ته اړ باسي چې په دې اړه سوچ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري اجانس په کشمیر کې د پاکستانی او هندي سرتیرو پر یو بل ډزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا د فرانس خبري اجانس د شام جګړې او د ترکیې لخوا د اوربند لپاره د هرکلی موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي پاکستانی او هندي سرتیرو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې چې لوجې په سلګونه خلک سیمه پرې خودو ته اړ شوي دي. ایجنسی لیکي د حالاتو د هند او پاکستان ترمنځ د 45 کلن اوربند په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. په وړې سیمه کې د روسیو نښتو لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. خدای جانس په خبره روانه میاشت د هندي پوځیانو پر یو کیمپ تر برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلې دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي هند د برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان بیا د تورونه ردوي. بلخوا د فرانسې خبری ایجنسی لیکي ترکیه د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د شام لپاره د دیرش ورځنی اوربند هرکلی وکړ. ایجنسی لیکي ترکیه پر دې هم ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. امنیتي شورا د شنبې په ورځ د روس په ملاتړ د اغه اوربند قرارداد منصور کړ چې له عملي کېدو سره به یې مرستو رسولو ته اجازه ورکړل شي. ایجنسی لیکي دا په داسې حال کې ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ختیځي غوطه سیمه کې د بشري صورتحال په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اغه قرارداد هرکلی کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ټول شام او په ځانګړې توګه په غوطه سیمه کې د بشري صورتحال لا نور خرابېدو د مخنیوي لپاره منصور کړ. بیان زیاتوي ترکیه به د اغو وسلوالو ډلو ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې په شام کې سیاسي اتحاد او د سیمې سالمیت ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خالی پشپا د ایتلی په روم کې د هغه خار زړې ودانۍ د دې لپاره په سری رڼا سره روښانه کړل شوې چې په نړۍ کې د عیسایانو د زړونو په وجنو پیخو پر ضد د اعتراض غږ پورته شي. په احتجاج کې په پاکستان کې د آسیې بیبي د قضیې په یادولو سره د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون غندنه وشوه. په پاکستان کې وکیلان او د بشري حقوقو فعالان وایي په یاد قانون کې باید لږ تر لږه دومره بدلون راوړل شي چې د مذهبي لږکیو پر ضد د مقدمې درج کېدو پر وخت د دوسیې دروغ رښتیا معلومه شي. هارون باچا راپور راکوي.
د روم په احتجاج کې چې د عیسایانو د وژنو پر ضد د خالی پشپا وشو، په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا د محکومې آسیې بیبي د دوسیې یادونه په خصوصي توګه وشوه. سلګونه احتجاج کوونکي په روم کې د عیسایانو د وژنو د علامت په توګه د پیژندل کېدونکې یوې زړې ودانۍ مخې ته د آسیې بیبي د خاوند او لور خبرو اورېدو ته غونډ شوي ول. د پاکستان عدالت د عیسایي ښځې ته په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې لکه امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې مذهبي سختدریزه کسان او عام وګړي مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون له چا څخه د غچ اخیستلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. د خیبر پختونخوا په سوات کې نومیالی وکیل او د بشري حقوقو فعال شیرمحمد خان اډوکیټ وایي حکومت باید لږ تر لږه دا یقیني کړي چې له پولیسو سره د مذهب د سپکاوي دوسیې ترجمه کېدو مخکې پر یو چا د دغه لګول شوي تور سمه څېړنه وشي.
دا قانون زمونږ د وطن لپاره ډیر زیات تاوان شوی دی.
دا قانون زمونږ د وطن لپاره ډیر تاوان شوی دی. موږ نړۍ ته دا خودل غواړو چې په پاکستان کې د وسیدونکو لږه کوي واک اختیار له موږ سره دی. هغه وخت چې ابتدایي رپورت کیږي په کار ده چې یوه کمیټي دا وګوري چې په الزام کې حقیقت څومره دی، د خلکو ذاتی غرضونه پکې څومره دي، او په دې کې بدنیتي څومره ده، ځکه چې د رپورت تر درج کېدو وروسته په ټولنه کې یو عمومي نفرت خپور شي، بیا وکیل وکالت او عدالت پر انصاف ولاړه پرېکړه نشي کولی.
عدالت پر انصاف فیصله نشي کولی.
د روم احتجاجي غونډې ته په وینا کې لولپولي پادری ننزیو ګلنتینو چې د ایټالیې د پادریانو د کانفرنس جنرل سیکرټري دی، وویل د مذهب د سپکاوي د جزا قانون جوړولو هدف همدا دی چې د مخالف سوچ او عقیدې لرونکي کسان وځورول شي. د آسیې بی بی خاوند عاشق مسیح د روم احتجاج کوونکو ته وویل میرمنې اسلام ته هیڅ سپکاوی نه دی کړی. د نوموړي په خبره پر هغې لګول شوي تورونه په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد موجود نفرت ښکارندوی کوي. شیر محمد خان اډوکیټ وایي پاکستان ته له انګریزانو څخه پاتې شوی قانون هیڅ یو مذهب ته د سپکاوي اجازه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په پاکستان کې میشت مذهبي لږل کې د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د جزا قانون له لاسه ځورول کېږي.
مختل انګریزانو پر اپاتې پاکستان پینل کوډ کې دا ویل شوی دی چې د یو چا لخوا هر مذهب ته سپکاوی کول قابل سزا جرم دی. زموږ په ټولنه کې اوسیدونکي اقلیتي وګړي هم خپلو مذهبونو ته همره تقدس لري لکه چې موږ یې خپل هغه ته لرو. نو که یو څوک د هغوی د مذهبونو بې حرمتي کوي باید سزا ورکړل شي. خو په پاکستان کې موږ یوازې د خپل مذهب د تحفظ خبره خو کوو، د اقلیتونو حقونه بیا نه منو.
په پاکستان کې د آسیې بی بی قضیه هغه وخت نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې د هغې په دفاع کې غږ پورته کوونکي دوه پاکستانی سیاستوال ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د چک ریپبلیک چارواکو د ترکی د وارنټ پر اساس یو وتلی کوردی سیاستوال نیولی دی. صالح مسلم د ډیموکراتیک یونین پارټۍ پخوانی مرستیال مشر و. د ترکی ولسمشر هیله ښودلی ده چې چک ریپبلیک به هغه ور وسپاري، خو ډیموکراتیک یونین پارټۍ بیا ویلي چې ښاغلی مسلم د شام شهري دی او انکارې ته سپارل یې هیڅ قانوني جواز نه لري. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د چک ریپبلیک پولیسو پرون مازدیګر په بیان کې وویل چې د ترکیې لخوا د انټرپول وارنټ جاري کولو پر اساس یې 18 کلن بهرنی نیولی دی. بیان زیاتوي چې دوی له قانون سره سم چلند کوي. صالح مسلم د کوردانو د ډیموکراتیک یونین پارټۍ مرستیال مشر او ترکیې د نوموړي د نیولو په لټون وو. د ترکیې عدالت صالح مسلم د هیواد او د هیواد د یووالي ماتولو په ګډون په ځینو نورو جرمونو ګرم ګرځولی وو، خو ډیموکراتیک یونین پارټۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د شام د شهریت پوره حق لري او پراکته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو. بیان وایي چې صالح مسلم په رسمي حیثیت کې د اروپا په سفر وو. ګوند پر ترکی تور پورې کړی چې داسې یو کس ځان ته سپارل غواړي چې شهري هم نه دی او داسې یو غوښتنه هیڅ قانوني جواز نه لري. جرمن میشت یو کوردی فعال قواسی شیقو مشال ریډو ته وویل چې صالح مسلم له نورو کوردی فعالینو او سیاستوالانو سره چک ریپبلیک ته تللی وو. دا وایي موږ حالات له نږدې څارو او وکیلان د چک جمهوریت له قانون سره سم د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دي.
وفقا للقوانين التشيكيه مع السلطات التشيكيه
تركي ديموکراتیک یونین پارټی ترګره غنی د ترکی ولسمشر رجب طيب اردغان هله شودلی چې چک جمهوریت ما صالح مسلم انقره ته ورسپاري. نو موري پرونول چې یو ځل هغه ترکی ته راوړل سي نو بیا به وویني چې انصاف څنګه پلي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر باقر بوزداق پرون خبرالان تول چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به له چک ریپبلیک سره د صالح مسلم د ورسپارلو پر موضوع بحث وکړي. ترکی د شام په افرین سیمه کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ د وسلوالي مرستیالي ډلې پیپلز پروټیکشن یونټ پر ضد فوجي عملیات پیل کړي دي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اے اف پی خبري ایجنسی لیکي د پاکستان یو عدالت هغه کسان د پوره ثبوت نه لرلو له وجې خوشي کړی دي چې پرې په 2015 کال کې دا تور لګېدلی و چې دغو کسانو د پنجاب په قصور سیمه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد ویډیوګانې جوړې کړې وي او بیا یې پر دغو ویډیوګانو د ماشومانو کورنو ته دړکې ورکولې. عدالت په خپله فیصله کې ویلي د دغو کسانو خلاف پوره ثبوت نشته نو ځکه یې خوشي کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان یو عدالت د ماشومانو سره د زور زیاتی په یو مقدمه کې 12 کسان خوشی کړی دي. دا مقدمه د 2015 کال نه روانه و چې پکې ګڼ کسان نیول شوي وو. په دغو کسانو د پنجاب په قصور کې دا تور لګول شوی وو چې د ماشومانو سره د جنسي تیری ویډیوګانې به یې جوړولې او بیا به یې دغو ماشومانو ته ویل کچیرې کورنۍ ته حال ووایو نو دا ویډیوګانې به یې په ډاګه کړي. په دغو کې دوو کسانو ته د عمر قید سزا ورکړل شوې ده. ای پی خبري ایجنسی ته د عدالت یو چارواکي ویلي جج چودري الیاس دغه کسان خوشی کړی دي په دوی تور وو چې د یو ماشوم د جنسي تشدد او جنسي تیری ویډیو یې جوړه کړې وه او د دغه ویډیو پر سر به یې ماشوم ته دړکې ورکولې. د عدالت یو چارواکي ای پی ته ویلي سرکاري وکیلانو د دغو کسانو خلاف عدالت ته 14 ثبوتونه وړاندې کړ خو د دغه باوجود پر دوی لګېدلي تورونه ثابت نه شول. د قصور په حسن خانواله کلی کې د 270 ماشومانو د جنسي تشدد ویډیوګانې جوړې شوې وي. دغه ویډیوګانې یوې ډلې جوړې کړې وي او بیا یې پردغو د ماشومانو کورنیو ته دړکې ورکولې. خبري ایجنس لیکي د دغو ماشومانو کورنیو په سوسو واري پولیسو ته شکایتونه هم کړي وو خو پولیسو دغه کسان ونه نیول. د 2014 کال په مارچ کې د پاکستان سینټ یو قانون منظور کړ چې له مخې یې اوس د ماشومانو سره د جنسي زیاتیو د دوی د ناسم او غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړولو د ماشومانو د سمګلینګ او داسې نورو ورته کارونو کې سزاګانې مقرر شوې دي. د نوړاندې با یوازې د جنسي تیریو او تشدد کې سزا ورکړل کېده. تیره اونۍ د پنجاب یو عدالت د زینب انصاری په مقدمه کې تورن تن ته د څلور وارې د مرګ سزا واوروله. د زینب اپېخې په ټول پاکستان کې د خلکو غوسه راپارولې وه او خلکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د زینب په پېخه کې ککړ تن ته د سخته سزا ورکړل شي. په دغه تن تور دی چې د نورو شپږو ماشومانو سره هم جنسي تیری کړی دی چې پکې 15 وژل شوي دي. دغه تن چې عمران علي نومیږي پر خپل ځان لګېدلي ټول تورونه یې منلي دي چې پکې د زینب وژنه هم شامل ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د هندی سینما بالیوډ مشهور اداکار سری دیوی د 50 کلونو په عمر کې مړ شو. د سری دیوی مړینه د هغې کورنۍ تایید کړه. سری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او تر 300 فلمونو کې کار کړی و. د سری دیوی ژوند او فن په اړه نور تفصیل له ګلیاز اورو چې د سری دیوی د مشهور فلم چاندنی په ډایلاګ او سندرې پیلېږي.
جب دھڑکنی زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے. تیرے دل میں میں اپنی رکھ دوں میری جان, میں تجھ میں اپنی جان رکھ دوں.
د هند خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا ګواه نومیږي چې عکس بندي په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتابھ بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں, ناز ہے تم پر, ناز ہے.
او میرا بچی, میرا بچی, میرا بچی.
ابو, ابو, میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی, لمحه, مستر انډیا, نگینا, انګلیش ونګلیش, موم, جدائی, صدما, چالواس, لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم مومو چې په 2019 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولے نات پہ بھروسہ رکھو, بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈی کے جی.
پتا ہے, اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې فلمی ژوند شروع کړی و. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی و او دوه لوریانې خوشی او جانوی کپورې دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت وروسته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی و چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدھارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینې خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمی صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ خزینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې ځوانانو لپاره د روزګار نوې مواقع جوړوي او په دې لړ کې یو پروګرام هم جوړ کړی دی. په فاټا سیکټر کې د پروډکشن او لایولیهود مرستیال مشر عبدالحفیظ مشال ریډیو سره مرکه کې وویل چې په نوکریانو ورکولو کې لومړی ترجیح د فاټا او بیا د خیبر پختونخوا ته ورکول کیږي. په دې اړه باندې د عبدالحفیظ سره مې مرکه کړه. نو هغه وایي
ریسنٹلی اس میں گورنر صاحب سر اعظم کا یہ میٹنگ شوی دے اور آگا 10 ایئر پلان دے فاٹا ڈیولپمنٹ کے بارے کے آگا کہ منگا 1000 ارب روپے یخیر جی 1000 ارب روپے جو آپ ار یو اخی دفارا ار یو شہ دفارا روڈ دفارا چیدے یخیدی ڈسپنسری ہیومن ہاسپیٹل وغیرہ دا ٹول ار یو شہ چیدے کن آخر لفارا منگا 1000 ارب روپے کی اخوی نو دا 10 ایئر فاٹا ڈیولپمنٹ پروگرام دے دے کہ منگا دنگا سے کم حضرت غنی گورنر ایکس گورنر ہو اہم گمرا غوخ دے ہوچے آگے منگا سواخ لو بورڈ آف ڈائریکٹرز بقیدہ میٹنگ ہو شو چیئرمین چے دے دنگا اسنن سبا سے کم گورنر جا چیئرمین ہو اور نو دے کہ دنگا سی ایس فاٹا ایڈیشنل چیف سیکٹری فاٹا سیکٹریز ٹول چے دی اہو پکے شرکت کرے دے او دا ٹول پلاننگ چے دے دا پی این ڈی جوڑی لگیا دے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ
بل سر پ قبائلی سیمو کی یولس نہ ترشلو پور کارخانے وے دے اپریشن نہ مخ کی اگے بند پرتی دی دا گوی دا بیا کولا ول تا سو کم پروگرام شروع کرے
کم یو چیز یو گر جی کے کم ایریا چے دے کنا من سرا جی چرتا چے اگر تا سو ورتے ریڈ زون کنا چلتا مطلب خطرے یعنی ٹائم مطلب دے نو اگل تا کو منگا لے گیا ہوا خپل ڈیولپمنٹ کو لے گیا رو رو التا ارمی پرتا دا التا اگر ڈیولپمنٹ کئی لے گیا دی او خلکم واپس راجی کم چی ایڈی پی چلی دی کرنا سنا اپریشن کے اغم اس واپس کو لے گیا ول چی دہشت گردی دل زیاد کا شو پاکستان کی
چپ قبیلی سیمو کی د خزو د پارا د سمال انڈسٹری یا د وڑو نو کرو یا د جابونو بارک تا سو کم پروگرام شتا
او جی اغم بارک من سره پروگرام شتا دستکاری بقاعدہ پروگرام دے نو اغا دستکاری ورتا خو اغا نے علاوہ لائف سٹاک کے پروگرام دے تا سو د چرغان ورل ور کو کیرا د دے پروڈکشن تا سو کئی د نور میخی میخی وغیرہ ور کو د دے بقاعدہ ٹریننگ ورل ور کو د دے وٹن اسسٹنٹ فیمیل دے ڈاکٹر دے آغازی التا او التا بکدا اول ٹریننگ ور دے چہرہ تا سدا سے داتی او کئی دے سر تا سے چلی اور کے تا سے ناس ناس چلی کنا تا سو خ ان کا ماہ کو لشی
بل حفیظ سے دغل تا خلق دا دا گیلا دا چدا تا سو کم پیند شپک سو جابونا کریٹ کوئی خلق کوئی پدی باند نان فاٹا خلق تا سو خلئی د قبیلی سی مو سره تعلق نی او بہرنی خلق دا خبر کی حقیقت شتا
بالکل بالکل دس تاسو کوشن بالکل صحیح دی سر سر ٹائم چی منگا جاب ایڈورٹائز کرو نا نو آئے کی منگا فاٹا اینڈ کے پی دا دوانا لکھو سٹیم چی مونگ سرا فاٹا کینڈیڈیٹ ختم شی کنا نو جابونا مونگ سرا اکثر پاتی اگے باندے مونگا بیا کے پی کسان واخلو نا فاٹا فاٹا کی چیدے کنا پریاریٹی مونگا قبائل تبر کھو کہ سٹیم مونگ سرا اسن سکنا زیاد دی ایڈوکیشن کی ہوشو ایڈوکیشن کے یا دے ہیلتھ کے بھی زیاد سکنا ایڈوٹائز کی جی نو التا قبائل دا چیدے کنا آگا کینڈیڈیٹ دامنا مطلب اپلائی کری نہیں نو سٹیم مونگ سرا سٹیم پاتی شی اگے باندے میا مونگا دا کے پی کسان واخلو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
تاس مشال ریڈیو تا ہوگی یا اوس سنگج تاس تا معلوم دا سپر لیگ کرکٹ مقابلے دوام لری تیر شپا کراچی کنگز پیخور زلمی تا ماتی ور کردی دا پا دیڑا باندی زمانگ همکار داود خطک دارا پور برابر کردی چی دا سپر لیگ دا دی تورنمنٹ پا رسمی سندرا پیلی گی
په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت په یو لوبه کې تیر شپه د کراچی کینګ ټیم په خور زلمی لوبډلې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. د شل اوورو د دغه لوبې ټاس په ګټلو سره په خور زلمی د بیټینګ فیصله وکړه او د 9 وکټو په پریوتو سره یې 101 رنونه جوړ کړل. د پیخور زلمی لخوا کامران اکمل او د بنگلاديش د ټیم لوبغاړي تمیم اقبال بیټینګ پیل کړ. که څه هم کامران اکمل په سر کې په چوکو وهلو سره لوبه پیل کړه خو ډیر زر دی محمد عامر اوس وځو. په خپل دوهم اوور کې د کراچی کینګز بولر محمد عامر د زلمی دوهم اوپنر تمیم اقبال هم آؤٹ کړ. په اووم اوور کې د کینګز بالر شاهد افریدی د زلمی محمد حفیظ آؤٹ کړ. د کراچی کینګز د غوره بالینګ په وجه د زلمی زیاتره لوبغاړو خ بیټینګ اونکړې شو او د دی اننګز په 101 رنونو سرته ورسید. د کینګز لخوا خور منظور او جو ډینلی بیټینګ پیل کړ خو لکه د زلمی د اوپنرانو دی زیات پارټنرشپ اونکړې شو او د خور منظور وکټ په پیل کې پریوته. که څه هم په پیل کې د وکټ اخستو سره د پیښور زلمی ټیم هڅې نوري ګړندې کړې خو د کم ټارګټ یعنی یوازې 101 سکور له وجې د کراچی کینګز بیټسمینانو په اسانۍ سره د هدف حاصل کړ او دغه سي د 13 شپې لوبه د کراچی کینګز په ګټه او د پیښور زلمی په بایلا تمام شوه.
د مشال ریډیو
د نه دورځي
19 پروګرامونه
تان دی هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پيونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته وګي اوس د خبرونو لنډیز د فرخندا صد نور.
چارواکی وای په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان کډوالو شپږ سلويخ کورنۍ نن پاکستان ته ستنې شوې دي. دا کورنۍ د غلام خان له لارې ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلي د بنو د بکاخېلو کیمپ ته پر رسیدو بعد دغه کورنۍ نوملیکنه کیږي او بیا به شمالي وزیرستان کې خپل کلو ته ستنېږي. د منځنۍ کورمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستنې شوي خو حکومت یې د کورنو جوړولو او معاوضو ورکولو وعدې نه دي پوره کړي. تر درو سو زیاتو کسانو دا غوښتنې پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې په وخت وکړې. د سواد کمی جرګې غړي وای حکومت له دوی سره پر کړی تړون عمل پیل کړی او لا اخیستل شو ګامونو ډاډه دي. د جرګې غړي وای اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او کورست حکومتي چارواکو خپل ژمنې سرته ونه رسولي نو خپل احتجاج به بیا پیلوي. افغان حکومت وای د مارچ د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر باید د افغانانو په خوښوي. پرون پاکستانی میډیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی و چې په کې افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنېدو لپاره دې نوم لیکنه وکړي.
د ایران یو عدالت ویلي دغه هیواد د جاسوسۍ په تور درې ماحولیاتي پوهان نیولي دي. تېره ورځ د دغو کسانو ګرفتاري له هغې وروسته شوې چې په تېرو څو اونیو کې په دغه هیواد کې ګڼ خلک ونیول شول او یو مشهور ایراني نژاده کینیډایي ماحولیاتي څېړنکار په ایراني بند کې مړ شو. د عراق یو عدالت له هغې وروسته ترکی 15 ښځو ته د مرګ سزا ورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکیې بلې ښځې ته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا ورکړې. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ کرکټ ټورنمنټ د بېګا شپې په لوبه کې کراچي کینګز د پېښور زلمو ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. نن د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټېډیم کې د کراچي کینګز او لاهور قلندر ترمنځ مقابله کیږي.
هم دې سره د مشال ریډیو نننۍ خپرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخندا صدو تکنیکی ملګری اسحاق امیری سره په پراګ کې ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ هر چرته چې خاد آباد او بریالي سي.